سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنباله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنباله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگانها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور شستم رقابت های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د وجپوري پلاوي په مشتي د سمري په 28مه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دوړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارډ او پراتونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارډ ډالر ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې و کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وي، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ لاري د اقتصادي شورا کارپو ازرخ شافیزی را سره دی. افیزی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. افیزی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید وایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه علل اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو سرحدونه نه وو، راکړل ورکړل کول آزاد. لکه چې اوس په اتحادیه اروپا کې دغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
د داساس خبره خو سم ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم دسه روانو، لیکن کچیرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی طریقه مخ کې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوی دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي. او بل لور ته پاکستان په خپل په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بند دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نو زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوې ترکونه، ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندستان کې یاست. د کومي لار څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوي؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبري شناخته شو، ځکه کله چې دغه جبر پر رسمي توګه پیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کیږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2000 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او اغاز موږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زمو
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلق سوداګر دی پلوی کوي چې د لار باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پارلات وه او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پارلات په ارتباط د قصه څنګه شوی دی؟
بالکل اول خود حفیظ صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای. نو ما تیر ورځ خپل خبريال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي. داغه ماته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیان راځي نو هغه خرابېږي خو د پیښور نو تزر ورسي. نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیان به اوما غړخته شي. ناغول کڅوک دا خبره کی چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیان راځي د دې غړنم سبزیان راځي. او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتې پرلت الته کې کومو پانډیان دی لغړیان دی دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي. نو دوی نه همیشتې پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې. نو دا چې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روښه چې هغه تمالي شکل ورنکل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې سره کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په غیبه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسغه اتیاو ته رقم شوی دي. او باوجود د دې چې هرته کې خلک د دستاویزات نه لري نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا غوې تګ راتګ نه کیږي. دغه څه په تورخم کې څو وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسیدلو چې هغه به اختر راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دي. دیسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لاری دی. د دین علاوه نورې وړی لارې شته خو دا غټی لاری دی چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حفیظ صاحب ویل او وختي هم تاسو ویل چې طارق فرهادي د IMF چې کوم په خوانه کار کوونکی دی غول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیون ته رقم شوی دی. نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دي کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي. بیګا ماري ملګری سره خبرې کولې زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوی دا تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوی دا د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوی دا نو دغه د وژنه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندی پټانو لسوالې ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو د ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چي دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمه خلک حالت په دندی پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړه لري. نو هغه ویل چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکون ترمنز کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پوري کدوې
تا ګراتګم
بنشي کدوې ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي. ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ او
پرمټ
د ته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو. حافظي صاحب، مخته دې چې تاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي امارت تر جناب محترم جملا صاحب در مابین او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړی دی چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره وي، او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوندو چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندې ملاقاتونه کوو، څو وکولی سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوا دو پر ورسې د شر داوسه د افغانستان د میو د وچه میوه او لنجه میوه نمائندګۍ نه سبشکی کوي.
افسي صاحب مومن صاحب چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي، څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته جن پلار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یادې دروازو د بندېدو له خاطر، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې و پلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د ازما همکاران ښاغلی یونس خان مومند، حاجي صاحب یونس خان مومند، یا حاجي صاحب توقاچا رئیس امید اتاق، دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزي صاحب، دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوه او وچې میوه ورته دي، هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوه څخه کوالټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دي چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوه او لمدی میوه ستر صادرونکي دي په دنیا کې، او ځینې د دې میوه راځي زموږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچې میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی، کدل ته پروسس شي، آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې تر سره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم د چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوه څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر زمي جوړېدل په ځای کې جاپان ته یستول. تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان ته یو غشت جاپان ته راغلم رئیس اتاق تجارت جاپان راته ویل چې هغه مزی او خوند دی هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسک نه دی هېر شوي ولې تاسو ناسته وای دلته یو شرکت و په نوم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې ما غوښتم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي دا باید بېرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي د فقر ستونزه جوړ شوي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسي کلوټ کې هم وعده کړې ول او وسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان وسم اعتکاف کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخلو لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه شالاته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنا د شان ډیر په مختلف دي او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې زری غړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري اولې میوه لږ دي میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقستان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په ان زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دې اقتصاد او د دې صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تاګه ورته دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو لمخه کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وی که محمود خلق خو روزه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کورت ضرورت لري او سرپناه دا د حکومتونو بدون ډیر غیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس لغه چې پاکستان له خوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډیر ستر صادرونکي دي د غنمو د وړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خلک صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور دې شی نه و اوس کپروسس مشي په دغه څه کې ترمس کې امکان دي شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور ډو کول شي سره رقابت
او مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیه کې ویل چې د تزرات نه لرو چې له پاکستان سره شاړی کې ولرو او حتی د سوداګری په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکې چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکافیزي صاحب مرته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څو وي دوی خو د اوسنی حکومت د شابه شریف مشي خو په خاده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د افیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویل دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویل دي ټول دا ویل چې مونږ د هند سره خیاړي کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو موږ کولای شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده افیسي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دا خبره کړو چې دغه منګه بندولې شو د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکي چې پاکستان افغان مالون ته یا الله هغه څه ولې نه خکې یا غوي څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې ورستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه سي د افغانستان څخه کوم مالونه راول کی پاغي مانیم د ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان پاغي مانی زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې منګا یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګا دغه ټیکس د ټولو د پاره عام خبره ده چې کم بهر نه څون هم شین پاکستان ته راځي باغې منه منګ ټیکس لور کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزیت مالونه دی د افغانستان نو باغې کې په یو څل څلس شین باندې دوی بندیز لګول او پای کې لګجری آیټمز دی باغې کې نور داسې د ګاډو د پرزی دی سپیر پارټس دی نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق
به په پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې په پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځای ندي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان رړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي منګ په دې کې ټیکس ورکو منګ په کسٹم ورکو
دا خو دې دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نوګه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي منګ خبره کوله زمنګ چلته کې د ریپورټرانو زما خبره وشول نه غوړه ته ویل چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتی حالات خرابو نو اوس ډېرې خلک زرنخه کې چې دا غلاري د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خبر ضلع کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 اونۍ وشولې او افغانستان ته کم غټ غاډي دي هغه هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کې دي هغه کې میویم دي هغه کې هر څه دي
خدلته یو سوال دی دا به افیسی صاحب نه وکم افیسی صاحب د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل لې به اقتصادي بحران سره مخامخ دي کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند لهین سره راټه ورکړنی وي او افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدي مودې په مخه بند کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې هم د اقتصادي بحران د اولی پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي هندي برتنوي هند سره په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په ان زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفيف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او د پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه د ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ور کړی دی مخکې دوی یو لاس کم شپږ میلیارډ ډالر پښتواني پولی ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.5 میلیارډ راټیټ شو په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسیدل که ستاسو پام وي پاکستانی روپی نیمای خپل قیمت ته ورسیدل او دا خلکو لپاره ډیر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کار